هغه شاعرانه لیکنه نور خلنه مصرفیتونه چي دي هغه مونږ ته د ستایل دي ځکه مونږ ټول ته ضرورت لرو او زمونږ د ژوند ضرورتونه دي خو زمون د نن ورځې ځانګړی چې مونږ په هغې باندې عابد صاحب د دې درنښت کوو د عابد صاحب یادونه کوو هغه د ده بشرپاله خدمتونه دي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد شیراسند کمرزی په خپلو خبرو کې وویل چې کله هم چې دی د باز محمد عابد ژوند ته پام وکړي نو بېحاله کېږي، ځکه عابد تل په ځان سختي راوستي خو د بل بېوزله کس لاسنیوی یې کړی.
ما ته داسې حالاتو کې په خدای یو رقم د احساسات را باندې غالب شي. ارباب صاحب د سګرټ خرڅ کړي دی، خپل ادب یې ورباندې غني کړی دی، د هغه ته پاته ده مشر انجینر صاحب ته، او چې ما شاخص ته اوس ویلچر ورباندې اخلي اوبا اور اوسه د سیو رقم لکه دا کې یو د کرکټ می چې کړه د افغانانو بغټي ماته یو رقم بره غره تر دي، او زه به خنه غواړم اوس مره باندې احساسات غالب شول جړاره تر دي باور وکړي.
د هوا تکران زورګر حمد الله رباب د باچا خان او یدی خان یادونه وکړه چې د خپل ملت د رغونې لپاره تل هڅې کړي. ارباب ویل د عابد د خیره کارونو په لیدلو یې د هغوی تنده ماتیږي.
موږ اکثر په دې خبره کې چې په پاکستان کې یدی او یدی هلته ډېر کارونه کړي، موږ چې هلته کله د هجرت شپې وي او سختۍ وي نو هغه زموږ دپاره داسې یو په انسانیت په چوکاټ کې یو ډېر رول ماډل. دلته چې راغلي یو چې عابد صاحب ګورو نو هم پکې موږ ته باچا خان بابا ښکاري، او هم پکې موږ ته هغه چې یو وخت کې زمونږ بل چا باندې به یو تنده د انسانیت دپاره ماتېدل هغه روزانه موږ وینو.
د پښتو ژبې لیکوال او کرکتونکی انجینر ستان امیر ظهیر شینواری د باز محمد عابد پر خاکساری وغږېد او د هغه خوږې او ترخې خاطرې یادې کړې. د ویل عابد د خاکساری په جامه پټ دی او تل هڅه کړي چې نورو ته خوشحالي ورکړي.
نو د عابد صاحب سره موږ د کالام سفرونه د کاغانو نارانو سوات او دې طرف ته ډېر سفرونه کړي. عابد صاحب په دې سفر کې داسې دی لکه د کوربا په هر ځای کې د دوستانو ملګرو په منځ کې ډېر یو خدمتګار سره دی، واقعا چې د تنګه ډېر یو خدمتګار سره دی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې باز محمد عابد د سری میاشتې له رئیس او د غونډې له ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې ده ته یې د نورو خدمتونو لپاره نوې ساه ورکړه او هڅه به وکړي چې دغه خیری کارونه به نور هم پراخه کړي.
د ښاغلي ننګیالي یوسفزي نه مننه کوم چې نن ماښام یې زما په ویاړ باندې زما د سنگ یاران او زما استادان را بللي دي، او بیا د دغه ملګرو نه مننه کوم، د دې استادانو نه مننه کوم چې زما په اړه باندې نیک نظریات څرګند کړل. ما ته د دغه استادانو څرګندونو قوت را وبخه، او زه به هڅه کوم چې په دغه برخه کې نور هم زیات فعال شم. یوې بلې خبرې ته اشاره کوم چې په دې باندې هم ډېر خوشاله یم چې زما تر سنگ زما کشران ملګري چې زه ګورم د ژوند خیریت ولنی ترچا ترلان دی فال شوی دی، د وینې د کمپاین ډونیشن شروع کړي، د غریب لاسنیوی شروع کړي دی، او دوی کوم پالیتونه تر سره کوي ما ته ډیر خوند را کوي.
لیکوال شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد د لیکوالۍ او ژورنالیستۍ ترڅنګ د باز خیریه بنسټ په نامه یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده چې تر دې دمه یې سلګونو مزدوران لپاره له خلکو مرستې راټولې کړي او دوی ته یې ویلچیر اخیستې دي. د دې ترڅنګ د لسګونو بېوزلو کورنیو لاسنیوی کړی او د خپل توان په اندازه یې ورته مرستې راټولې کړي چې د نوموړي د خیریه کارونو دا لړۍ اوس هم روانه ده.
د پښتونخوا نامتو سندرغاړي وږمه له څه مودې راهیسې د رند په بستر پرته ده. د کورنۍ غړي وایي چې لا هم له دوی سره په دولتي کچه لازمې مرستې نه دي شوې. نور حال له پېښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق را کوي.
دل پری
دیبی اوس طبیعت څنګه دی ستاسو؟
طبیعت مې لږ ډیر ښه کیږي خیر سره.
دیبی تا ته وای چې پښتنه کړې ده حکومتي خلکو کې سندرغاړو کې فنکارانو کې چا ته پوس کړې سو غراغلی ستا مینوال تاله؟
زما سنگرانو کې نازی اقبال لا ولي نغمی خور مې ته پوس کړې اسلام آباد نه، هغه بیا مال شل زر روپیه را ولېږلې. نازی اقبال دلته شل زر را زما فرستانو کې لکه خلکو تپوس کړی دی.
هغه خلکو تپوس نه دی کړی چې کوم وخت کې ستا مرۍ نه هغه د بلبل پرنګ آواز را ختو او هغه د میوزیک سینټران والا به تا پسې کېدل او ستا ته به په خوارو زرو تا ته ویل چې موږ ته کیسټې وکړي زموږ فلم ته سندرې وکړي، هغه خلکو ستا تپوس څه پورې نه دی کړی؟
نو بس هغه هغه ټایم زما تپوس کولو چې خپل ضرورت دی کیسټ بیر کاټ کولو، اوس زما تپوس نه دی چنه کای زی خود ساریانم نیمه لغی بخپل ضرورت ها میوزک سنتر والا با زد بازی وا ها په کیسټ کې چې یو به یو کیسټ کو بل بروچت شو زد وکو بل بروچت شو به زدری ما به تاسو سلورو کای پینزو کای مال په کې خپل پیدا کزرن پکړ پرته ما با الله پاک خکی د دې زاینه به ما خدای چت کی خدا هی غلط سدی دکانونه د کیسټ خالی شو چا کمبل یا چولی دی سو غړای خرڅی سوک موبایلونه خرڅی سوک منپلی
د عام مینواله کې سوک ستاته پوسټ راغلی چا ته پوسټ کړی استاسو
ډیر رااله ډیر خلک رااله تقریبا چې نه راغلی نو سل دو سوا کسان زبا ته پوسټ راغلی
مګ می بی استاسو کورنۍ کې سو مشمان دی سمره ژوندم څنګه دی
زما د خیره دو جنا کې دی ایو مازوره ده ایو ټیک ټاک ته جوکا جوړه ده سلور می لکان دی
د روغا کړم
آمین سم ما استاسو ټول سره
د غلامانو سرود د کاندید اکاډمیسیان سلیمان لایق د اوږدو قصایدو نظمونو او غزلونو ټولګه ده چې په دې ورستو کې چاپ ته استولې ده. د ښاغلي لایق په وینا په دې ټولګه کې ډیر اوږده قصاید چې د وطن حالات پکې انځور شوي راغلي دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
لایق صاحب، یو څه د دې ټولګې په حصه کې راته ووایاست چې دا مو د کومو کلونو شاعري ده او په مجموع کې څومره شعرونه دي؟
مننه. ټولو اورېدونکو ته خپل احترام او سلام وړاندې کوم. دا خو دغه مجموعه چې تاسو اشاره ورته وکړه، زه فکر کوم چې دا به دغه د ما وروستی د پښتو اشعارو په سلسله کې هغه دیوانی چې ما اوس مطبعې ته استولی ده او نوم یې ده د غلامانو سرود. دا چې زه وایم د غلامانو سرود، د دې هم یو معنا ده، یعنی موږ ځان په داسې حالت کې وینو چې د خپلو ټولو ارمانونو او د خپلو ټولو ملي هیلو له بحران سره مخامخ یو، او چې وینو چې موږ هم خپل منافع ملت باعث ښه نه درکوو، ځکه که موږ خپل منافع درک کولی موږ به دا جامعه په پښتون او ازبک او هزاره نه ویشله. موږ ډېر خپل مرضونه هم لرو چې تقصیر لرو د دې دپاره، او زه د یو شاعر په صفت داسې ځان موظف بولم چې کوم شی چې درک کوم چې دا به څومره صحیح که به نه وي، دا د جامعې په قضاوت پورې تعلق لري، خو زه هغه خبرې خپلې کوم چې کوم مشکلات کوم پرابلمونه وینم له هغوی سره برخورد کوم. ځکه ما دغسې یو زنن نوم خپل کتاب ته انتخاب کړه چې د غلامانو سرود. سوال راتلی شي چې کوم غلامان؟ زه وایم موږ، او زه له هغو کسانو نه یم چې دې دپاره بینالمللي تقصیرات وپلټم چې خو داسې وسو هغسې وسو. زه په دې عقیده یم چې ټول ملتونه خپل تاریخ په خپله جوړي. بینالمللي فکتورونه ضمني دي، دوامه درجه اهمیت لري. که څه هم په افغانستان کې له بده مرغه په دې ډېر څو کلونو کې کله داسې راغله چې بینالمللي عامل تر داخلي عامله هم زوروري، ځکه چې اقتصادي موازنه د هغوی په ګټه ده، نظامي د هغوی په ګټه ده. څوک چې له موږ سره کومک کوي او یا له موږ سره مخالفت کوي، دواړه خواوې هغه د افغانستان د اوسني تاریخ په سیر کې خپله نښه د افغانستان تر خلکو زیاته پرېږدي. دا کتاب به چاپ سي، زه یو عادت لرم، مخصوصا اوس چې په دولت کې ډېر جدي وظایف نه لرم او د موږ د حاکمیت دوره نه ده، نو زه خپل وخت زیاتره په ادبیاتو په د شفاهي تبادل نظر له هر چا سره له خلکو سره کتراغې جیم چې ذهن رسیږي له هغوی سره کار کوم. خو د ما لویه وسله تر ټولو ادبیات دي، او مخصوصا شعر. جامعه ما د شاعر په حیث پېژني، د نورو برخو ته ډېره توجه نه لري. د افغانستان خلک یو مست ملت ده، د شعر سره یې ډېره جوړه ده، او که تاسو له ما سره دا خبره ومنئ، تقریبا د پښتنو په دې ټولو د فرهنګي مرکزونو کې لکه د ننګرهار فرهنګي مرکز، لکه د کندهار، یا اوس پکتیا او خوست کې هم دغه نهضت ډېر پیاوړی سوی ده، دوی شعر ته ډېره مراجعه کوي. او تقریبا په پښتنو کې داسې لوستی سړی ډېر کم دی چې یو شعر یې نه یې لیکلی لیکي. نو په دې لحاظ باندې شعر چې په افغانستان کې محبوب ده، د یو ښې وسیلې په حیث زه کوشش کوم چې دا د خلکو د بیدارۍ لپاره، د ملت د یووالي لپاره، د انکشاف لپاره استفاده ترې وکړه.
باید صاحب د دې ټولګې د شعرونو پیسه کې یو څه راته ووایاست، ډېر په کومو قالبونو کې دي؟
په مجموع کې دغه کتاب واقعا د افغانستان د خلکو د ارزوګانو ډېر ښه مبین ده. هغه شی چې دلته تېرېږي، ظلمونه، اشتباهات، مداخلې او د افغانستان د ولس دغه اوسنۍ بدمرغۍ، دا لویه تراژیدي چارلز لکه چې دوی جنګ ټیکه کړې داسې هم نه ده. زموږ خلک نه غواړي، شاید افغانستان خلق په خپل طبیعت کې رزمی خلق دي، او هغه هم یو دلیل لري. همیشه په دې هېواد حمله سوې ده، په داسې یو ځای کې پروت ده چې پخوا به هم یو امپراتور غوښتل دې تیر شي او د هندوستان طلایي چرته ور ورسېږي، او په دې کې به موږ پاماله کېدو. لهذا دا خلک په دغو جنګونو کې دوی وروزل شو، دوی یو رزمی روحیه د هېواد په دفاع کې پیدا کړې. دا هم نه وایم چې افغانانو به په کوم بل هېواد باندې تعرض نه یې کړی، ځکه چې پخواني تاریخونه ټول د زور تاریخونه دي. مای چې زرای چې انګرېزان وایي که نه همغه فورمول و دغه وخت. خو اوس دپاره افغانان سوله غواړي، ترقي غواړي، پرمختګ غواړي. دا یو ذکي ملت ده، د زمان آواز اوري. خو که څوک ورته پرېږدي، اکثره زه داسې فکر کوم، یو اصطلاح دلته مروجه سوی په سیاست کې، نیابتي جنګ. او دغه ژورنالیستان وایي چې هندوستان له پاکستان سره دلته خپل جنګ کوي، عربان یې له ایران سره دلته کوي، سعودیان او امریکا له پخواني شوروي اتحاد سره چې هغه اوس هغه سیستم له منځه تللی ده، خو روسیه شته، له هغوی سره په رقابت کې دي. زه هم چې پخپله په یو دولت کې مې ډېر وخت کار کړی، فکر کوم چې موږ د نورو د جنګونو قربانی سوی یو، د نورو د بین المللي رقابتونو قربانی سوی یو، خپل موقعیت قربانی کړی یو. ډېره ژړا او ډېره ویره هم په کار نه ده. له دې وضع سره باید مقابله وشي. یو نارینه ملت ده، یقینا دوی دغه روان دي، هغه بیچارهګان ټوله بدبختي زغمي. او زه هم یو مهاجر سوی سړی وم، شرمېږم چې دا خبره کوم. باید سړی خپل وطن خوشي نه کړي، خو ډېره لنډه موده د باندې وم. کله چې دلته زمینه د دې مساعده سوی سړی خپلې خبرې، خپل شعر، خپل آرت او خپل احساسات خپل ولس ته بیان کړي، نو د دې نه ما استفاده وکړه او راغلم چې له دې خپل ولس سره د دوی په مصیبت کې شریک شم. بل امکانات زه نه لرم. ښه امکانات زما دپاره شعر ده، او په شعر کې د ملي اندېښنو، د ملي لورینو، د وحدت، د پرمختګ او د افغانستان د ترقی او د سولې، مخصوصا چې د ټولو ارمان ده د سولې، د بیا راتګ، د بشپړ امنیت د تامین دپاره زه کار کوم.
بایق صاحب، د دې ټولګې یو شعر راورولی؟
د ما شعرونه چې په دې کتاب کې راټول شوي د غلامانو په سرود کې اکثره هغه شعرونه دي چې په هېڅ بل کتاب و رساله کې نه دي چاپ شوي. که ما چاته کوم وخت لوستی، امکان شته په کوم مجلس کې، دا اوږده قصاید دي، ډېر اوږده. مثلا په دې کې داسې شعرونه شته چې یو سل ویا او ویا بیته په کلاسیکو فرمونو. خو زه یو سړی یم چې د ابتکار طرفدار یم، مخ په آینده لرم، شام گذشته ته ده. خو ته هم د دغه چې دغه قصیده لیکنې، غزل او نور شیان، دا هم ډېر لوی بنیاد لري، دا یو ډېره لویه هستي ده، دا ملت سره مصروف شوی ده. لهذا زه یې په هغه فورم کې هم لیکم او قصیدې په نوي فورم کې هم لیکم. مثلا زه به تاسو ته یو قصیده، یو برخه به یې ولولم. ما تاته ویل چې دا ډېر اوږده شعرونه دي چې ولولم، تاسو ټول پروګرام ډکېږي.
مهرباني.
هلته ویل کېږي چې موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چړو بې له فریاده قرباني سو، او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. خیلی پام ورته ونیسه. موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چړو بې له فریاده قرباني سو، او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. وزل سوی غلامان یو دی لرغونی محال، چی پس لمرگا هشل سوی یو دی غچ لپارا. زموگ لرگا چی بهیگی دا هغا وینه دا چی سپارتاکوس دی روم پا تور مخباندی وشینده دا. دی ما پشیرون کسی کوشش کن سه دا افغانستان دیو کوچنی حالت نو د محدود ترډیشنل اتموسفیر نه باندې وسم ځان توجه کړ چې جهان موجود د افغانستان پارت کې افغانستان دغه برخه ده بی د جهانی مفکورو نه بی له جهانی آرت او هنر او غته د رسیدو نه پرته موږ به ونشو کولی چې د نوي نسل دپاره داسې زبه را استعمال